Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې دي. سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماخام تر و بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د وری یا حمل میاشتې 28 او د اپریل 15 نیټه ده. په دې خبری مجله کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د کورونا په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ناروغانو ته یو روغتون ځانګړی کیږي او د امریکا ولسمشر ویلي د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مالی مرستې زنډوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرانس له لارې کیږي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې غونډې ته وویل چې طالبان دې اور بند وکړي او د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې تړون دې په بشپړ ډول عملي کړي. د ناټو عمومي منشي څرګنده کړه چې ناټو به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې، سلا ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د ده په وینا طالبان باید پوه شي چې هغوی کله هم د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی. وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 34 کسانو د مړینې ادعا وشوه، نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایر وایي
سروبي ولسوالۍ کې یو د کورونا ویروس ځانګړی څانګه شلبستریزه باید جوړه شي او هغه ټول امکانات چې ورته اړین دي ورته فراهم شي. سروبي ښار کې هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه لري هغه به دواپاشي شي.
ښاغلي مایار زیاته کړه چې له کابله سروبي ولسوالۍ ته یو پلاوی تللی تر څو دا معلومه کړي چې هلته په رښتیا کرونا د څو تنو ژوند اخیستی دی. د سروبي اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخواني غړي سنګین توکلزی پرون ویلي وو چې په دغه ولسوالۍ کې کرونا ویروس تر اوسه 34 تنه وژلي دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنرونه ځای پر ځای شول. د دغه هوایي ډګر قماندان محمد عثمان جانباز پرون د دې سکنرونو د نصب پر مهال وویل چې د هوایي ډګر له امنیت سره به ډېره مرسته وکړي.
دغه سیستم الکترونیکی کس انشاءالله من بعد به ټول وسایط د الکترونیکی طریق نه چې کیږي هغه وسایط چې پخوا اوس مشکوک ول او موږ ته د عیني طریق نه په تلاشي کې مشکلات درلود، نو بعد در ان شاء الله تاسو ته ډاډ درکوم چې ټول وسایط په اساسي ډول سره چې کیږي.
چین د دغو سکنرونو مرسته له افغانستان سره کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر له نن نه د کابل په ښار کې خلک په موټرسایکل سفر ونه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون وویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټرسایکل سپاره وي. د موټرسایکل چلول د کابل له ښاره پرته د کابل په ولسوالیو کې هم بند شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه موټرسایکل په دې بندیز کې شامل نه دي چې د رستورانتونو او هوټلونو خوراک کی مواد چې آنلاین پلورل شوی وی له یو ځای بل ځای ته انتقالوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وزندول شي. ډونالد ترامپ پرون ویل دغه سازمان په خپل اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا شاوخوا نوي ورځې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کارونه وارزول او وروسته یې دا پریکړه وکړه چې خپل مالی مرستې ورسره وزندوي. نوموړي ویلي که دغه سازمان له چین نه د کورونا ویروس سم راپور ورکړی وو کېدای شوی چې دا ویروس همهلته مهار شوی وای. امریکا دا مهال د نړۍ په کچه د کورونا ویروس تر ټولو ډېرې پیښې لري. دغه هیواد کې 15,200 کسان په کورونا اخته شوي او له دې عمله تر اوسه څه باندې 25,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمیر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطرې کم دی. حکومت پرون اعلان وکړ چې د عامو خلکو ګرځبندیز به دوه اونۍ نور وغځیږي او تعلیمي ادارې به هم بندې وي. په پاکستان کې له دریو اونۍ راهیسې بندیزونه دوام لري او د سه شنبې تر ماښام پورې چې کومې شمېرې خپرې شوې وې په دغه هیواد کې 15,812 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي چې لسلو تنو هم د دې اخیستونکو ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. او روسای خبر هم دا چې ناپیژند وسلوالو د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغه کښتۍ ته ننوتلي چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپیده. دا خبر پرون د بریتانیا یوې څارونکې موسسې او شخصي استخباراتي شرکت ورکړ. د بریتانیا د میری ټایم په نوم موسسه وایي وسلوال پرون هغه وخت کښتۍ ته ننوتل چې د ایران اوبو ته نږدې د عمان په بحیره کې لنګر واچوه. د موسسې ویلي دي چې دا کښتۍ بیا بیرته آزاده شوه. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریس د تودوخې لوړ درجه 13 او ټیټي منفي 8. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 21 او ټیټي منفي 14. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 26 او ټیټي منفي 18. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 13 او ټیټي منفي 9. او جلال آباد اسمان ریس د تودوخې لوړ درجه 21 او ټیټي منفي 18.
خبرونه او د هوا د حالات وړاندوینه مو له ازادي رادیو واوریدا. دا خبرونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له پاکستانی چارواکو سره د سولې پر بهیر غږېدلې دی. ناټو دغه هڅه ستایلی او د خپلې یوې غونډې په درشل کې د افغانستان د جګړې درېدل غوښتي دي.
موږ پر ټولو خواهش کوو چې د دې ژمنې بشپړ درناوی وکړي، چې شخړې په کمې وي او بشپړې هڅې په کوي چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې 214 ته پورته شوې. پر حکومت سربیره طالبان هم خپلو سیمو کې خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکوي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره امام دی دا نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
د افغانستان مالی وزارت په ټولو ولایتونو کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره څه باندې 2 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پیسو نړیوال صندوق د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوي اقتصادي کړکیچ ته ژوره اندېښنه ښودلې. نور مسایل هم شته. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. بجه او ات دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د پاکستان د پوز له مشر جنرال جاوید قمر بجوا سره په افغانستان کې د دایمي سولې په لارو چارو خبرې کړي. د ناتو عمومي منشي د افغان سولې په برخه کې د جنرال میلر هڅې ستایلې دي او ټاکل شوې ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغان سولې هم خبري وشي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پاکستانی پوځي چارواکو د افغان سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هڅو یو ځل بیا ملاتړ وکړ او خپل داشمنه یې تکرار کړه چې اسلام آباد به د افغان لانجې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپلې هڅې مخته یوسي. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې د پاکستان لوی درسي جنرال جاوید قمر باجوه پرون داشمنی هغه وخت وکړی چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره وکتل. زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر یو ورځ وروسته تر دې اسلام آباد ته ولاړل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د دغو دوو جګپوریو امریکایانو خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ترڅنګ چې ناټو له خپلو غړو هیوادو سره څرنګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو کې مرسته کولی شي د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون تر دې غونډې مخکې په افغانستان کې پر اور بند او د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ.
All parties to fully respect the promise to lose
موش پر ټول خو شخ کوم چې د دې شمې بشپړ ترناوي وکړي چې شخړې په کمې بي او بشپړې هڅې په کمې چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. زه هم درس په افغانستان کې په ورستیو کې له طالبانو سره د ناټو د جګپوري قمندان سکاټ میلر د لیدو کتو هرکلی کوم او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي خلیلزاد چې له طالبانو سره له نږدې په ارتباط کې دی او هڅې کوي چې د سولې بهیر ته اسانتیاوې برابرې کړي چې دا په افغانستان کې سوله ییزې حل لارې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. د دوشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې له زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې له امریکایي لوري سره د شوي تړون د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وشوې. د فبروري په 9 د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشي کړي وای او طالبانو د حکومت نشتې زر تنه زندانیان آزاد کړي وای. تر اوسه پورې د حکومت له لوري د طالبانو 300 زندانیان خوشي شوي دي او طالبانو د 40 بندي پوځیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. خو د کندهار امنیت قمندان تعدین خان ویلي دي چې دا 40 تنه خوشي شوي ټول ملکیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمه کې خلکو ته د کورونا ویروس د خطر او د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه معلومات ورکوي. دوی که څه هم د کورونا ویروس د تشخیص لپاره لازم امکانات نه لري، خو په کورونا اخته مشکوک کسان د معاینې لپاره د ولایت مرکز په تیره کابل ته استوي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی دی. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د سیبک بازار ته راغلی یو هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دا سیمه یوازې یو روغتیایي کلینیک لري چې شپږ ښځې او نارینه پکې کار کوي، خو په دې ورځو کې د دې روغتیایي کارکوونکو اصلي کار په هغو کسانو تمرکز دی چې په کورونا وایروس د اخته کېدو شک پرې کیږي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کله کوي باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره ایمان دی نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
طالبانو د سیمې خلک راټول کړي تر څو د کورونا وایروس د خطرونو په حق لورته معلومات ورکړي. د سیبه کلینیک مسؤول غلام ربانی عمران له خلکو غواړي چې د عادي ناروغیو د درملنې لپاره کلینیک ته ورنشي.
مدا کچری وادي یو جزوی مشکل وی هغه روغتیایی مرکز ته مراجعه ونکه، ځکه زه چې د خپل کلینیک حالات وینم تقریبا روزانه 200-300-500 پورې سراپا مریضان په ورځ کې راځي. خدای نه خواسته کچیرې په دغه وایروس باندې یو مونتان کس راځي، نو هغه کېدی شي په یوه ورځ باندې د دغه انتشار ته چې 200 کسان دي په دې باندې اخته شي.
په عین حال کې د میدان وردګ لپاره د طالبانو د روغتیا د کمیشن مشر حافظ مدنی وایي چې تر اوسه 100 تنه په کورونا وایروس اخته مشکوک کسان په دې ولایت کې ثبت شوي دي. هغه همداشان وایي کوم ناروغان چې له روغتون یا کلینیک نه وتښتي بیرته به راوستل شي.
داسې مرکزونه چې هغه پرت کا د کارانتین مرکزونه وي څلور، چې یا د مریضان کې وساتل شي بلاخره مرکز او کابل ته نقل شي. یو چک په ولسوالۍ کې د شیرخانه په شپخانه کې دی، یو سید آباد ولسوالۍ کې ملک محمد خان روغتون کې دی، یو 22 ولسوالۍ کې دی، یو خودي مرکز کې دی، او بیا دغه ټیټ رتبه کلینیکونه لکه بیچ سیګان او سی ایچ سی دغه کې امبولانسونه معذب شوې دي، دغه سي مریضان بیا موږ تر دغه مراکز او بل اخره تر میدان او تر کابل پورې رسېږي.
تر دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په کومو سیمو کې چې په کرونا وایروس د اخته کېدو مثبته پیښه ثبت شي، هلته به په موقت ډول نښته ودرول شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر مخکې تر دې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 800 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 30 تنه روغ شوي او له 100 زیات یې مړه شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس هم احمد تکل ته غوږ دو چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
یوریشیا ریویو آنلاین خبرونې په یو مطلب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دا موافقه د وروستیو څو کلونو تر ټولو مهم سند دی. د مطلب لیکوال پوښتنه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره څومره ظرفیت لري. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې په دې موافقه کې تر ټولو زیات زیان د افغانستان حکومت ته متوجه دی، ځکه چې پر متحدو ایالاتو له حده زیات متکی دی. خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې شو. د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د افغان حکومت په استازیتوب هیڅوک حاضر نه و، او بالاخره د حکومت او طالبانو ترمنځ تر دې دمه د مخامخ خبرو هیڅ څرک نه ښکاري. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه پوښتنه هم مهمه ده. یوریشیا ریویو لیکي د دې پوښتنې ځواب دا دی چې طالبانو تل له ډیموکراسۍ سره د ژمنتیا ډاډ ورکړی دی، په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا دا ډله اصلا د شریعت د سختو قوانینو عملي کول په پام کې لري. خپرونه زیاتوي په افغانستان کې دا اندېښنې تل د ښځو لخوا مطرح شوي دي چې د سولې د خبرو په پایله کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نشي. یوریشیا ریویو وړاندې لیکي چې د افغانستان حکومت تل د ښځو د مشرتابه او د هغوی د نورو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی، او دا یې خپله سره کرښه بللې ده. د مطلب لیکوال په پای کې لیکي تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره خبرې تر کومې اندازې حقیقي دي، ځکه دا شکونه او اندېښنې په زیاتېدو دي چې له توندلارو مفکرو او ایډیالوژۍ د طالبانو تیرېدل ښایي امکان ونه لري. لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان له طالبانو، حقانی شبکې، القاعده شبکې او د منځنۍ آسیا له جهادي ډلو سره د پاکستانی طالبانو اړیکو ته کتنه کړې. خبرونه د پاکستانی طالبانو د تحریک له لوري د هغې نوې ویډیو خپرېدو ته چې د دې ډلې وژل شوی مشر حکیم الله مسعود او د ژوند پر مهال د هغه جهاد پکې ستایل شوی اشاره کوي. او لیکي حکیم الله مسعود غوښتل د افغانستان په جګړه کې هم ګډون وکړي، خو د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر هغه ته د دې کار اجازه ځکه ورنه کړه چې هغه مهال دای ډیر ځوان و. حکیم الله مسعود د 2013 کال په نومبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. لانګ وار ژورنال زیاتوي د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو د افغان طالبانو مستقیم ملاتړ کاوه، څو د خوست پر چپمن کمپ د 2009 کال د حمله په څیر د مهمو او لویو حملو په ترسره کولو کې له پاکستانی طالبانو سره همکاري وکړي. خبرونه زیاتوي د ادارو همدراز له افغان طالبانو څخه دا غوښتنه هم کړې و چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د پاکستانی طالبانو له تحریک سره مرسته وکړي. پاکستان د افغان او امریکایي چارواکو له پخوانیو تورونو سره سره تل ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي، او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د مالیې وزارت له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 4 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولې دي. دا وزارت وایي دا پیسې د هغو 6.6 میلیارد افغانیو څخه جلا شوي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي دي. که څه هم د مالیې وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساواتو او انډول خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکول شوي. امید زهیرمال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
مالی وزارت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د هیواد ټولو سلور دیرش ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولی چی د والیانو لخوا به له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي دا رقم له هغه پیسو جلا دی چې د عامې روغتیا وزارت ته د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوي دي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیسې د 6.6 میلیارد افغانیو برخه ده چې د افغانستان له ملي بودیجې څخه تعدیل شوي او مستقیما د ټولو والیانو په واک کې ورکړل شوي دي. خو که د ملي بودیجې پیسې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي د هغو پروژو برخلیک به څه وي چې د ملي بودیجې د سند له مخې ورته دغه پیسې ځانګړې شوي وي. د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدی
دا ټول پیسې د افغانستان د ملي عوایدو نه دي، ولې کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ ته بیرته راکوي کومکونه شرکوي د هغه څخه به بیرته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو تر څو کومه پروژې چې په فکر کې دي او یا نور موارد دي هغوی کوم مشکلات سره مخامخ.
د مالیې وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډېر یې درې ولایتونو 500 میلیون کابل، 300 میلیون هرات او 150 میلیون بدخشان ته ځانګړي شوي دي. په دویم مقام کې د کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونه دي چې 300 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوي دي. په دریمه درجه کې بیا د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونه دي چې 60 میلیون افغانۍ ورلیږل شوي دي. په څلورمه درجه کې بیا ننګرهار، بلخ، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونه دي چې 50 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوي دي. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندی، زابل او روزګان ته بیا 30 میلیون افغانۍ او جوزجان، کونړ، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو ته بیا 60 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. خو اوس د ولسی جرګې یو شمیر غړي نیوکه کوي چې د پیسو دا ډول ویش عادلانه نه دی. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازې ابرار الله مراد وایي ولایتونو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې حکومت د ولایتونو نفوس، د کورونا خطر او ورسره خوا کې راتلونکو ګواښونو ته هیڅ پام نه دی کړی. نیمروز چې اوس مهال پکې له کابل، هرات او کندهار وروسته د کورونا ډېرې پېښې ثبتي او تر خوا ایران ته د تګ راتګ یوه لاره هم ګڼل کېږي، په ولسي جرګه کې استازي نیوکه کوي چې دې ولایت ته لیږل شوې پیسې د اړتیا په پرتله ډېرې کمې دي. په ولسي جرګه کې د نیمروز استازي فریده حمیدي وایي د ځینو ولایتونو په حق کې جفا شوې ده.
سرحدي ولایتونه چې زیاتې ستونزې لري همدا اوس لږ تر لږه له نیمروز څخه په ورځني ډول نږدې 3000 کسان افغانستان ته راځي، ولې هغه ولایتونه چې د کورونا هیڅ قضیه پکې نشته د دې ولایت په انډول پیسې ورکړل شوي، دا لویه جفا ده.
خو د افغانستان د مالی وزارت پیاوی هر ولایت ته د اړتیا د کورونا وایرس متوجي ګواخ او تر خوای نفوس ته پکاتو پیسې لیږل شوې دي. په افغانستان کې اوس مهال د کورونا وایرس 244 پیښې ثبت شوې چې تر ټولو ډېر یې په هرات، کابل، کندهار، نیمروز او بلخ ولایتونو کې دي. امید زهیروال، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړ، د نړۍ اقتصاد ته د کورونا وایرس له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د دې راپور له مخې به شتمن هیوادونه ډېر وځپل شي او د افغانستان په څیر د یو شمیر کمزورو اقتصادونو ستونزه به دا وي چې دغه وړ اقتصاد به یې هم خراب شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفی 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 5.2% ته ورسیږي. په نړۍ کې د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. تر ډېره د لویدیځو هیوادو د اقتصاد د ځپل کېدو پیشګویي کېږي چې هلته کورونا وایرس نسبتا زیات خپور شوی دی، لکه د امریکا متحده ایالاتونه چې تر بل هر هیواد تر اوسه پکې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. اقتصاد به له اټکل سره سم 5.9% منفي وي. په اسپانیا کې تر متحده ایالاتونو وروسته ډېر کسان په کورونا اخته دي، هلته به اقتصاد منفي 8 وي. په ایټالیا کې چې په اسپانیا پسې ډېر خلک کورونا نیولی دي، اقتصاد 9.1% منفي وي.
ورپسې فرانسه ده چې اقتصاد به یې 2.2% منفي وي او د جرمني د اقتصاد اټکل داسې کېږي چې 0% به منفي وي. په آسیایي هیوادو کې د کرونا د ویروس په اصلي ټاټوبي چین کې چې د اقتصاد یې له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه، روان کال به 1.2% وده وکړي. تیر کال دا وده 6.1% ته رسېده. ایران بل هغه هیواد دی چې په آسیا کې تر نورو ډېر کسان تر دې دمه په کرونا پکې اخته دي. دغه هیواد چې په تیرو 3 کلونو کې اقتصادي وده سر په سر منفي ده، روان کال به د کرونا ویروس له امله اقتصاد ډېر سخت وځپل شي. شاید د نړۍ اقتصاد نور هم خراب شي که چېرته د کرونا ویروس مخه ونه نیول شي. د IMF د راپور له مخې بندیزونو، د تجارتي سیمو بندیدو، په ټولنیزه کچه فاصلو او د سفر بندیدو د نړۍ اقتصاد ځپلی دی او په میلیونونو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان او پاکستان اقتصاد به سږ کال د راپور له مخې 3.5% ولویشي، حال دا چې تیر کال د دې هیوادو اقتصاد نږدې 3% وده کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کړې ده چې له 1930 کلونو راوروسته چې هغه وخت هم یوه ساري ناروغي خپره شوې وه، تر بل هر وخت به سږ کال د نړۍ د اقتصاد لپاره سخت کال وي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوې ده چې نن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جوړیږي، وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 34 کسانو د مړینې ادعا وشوه. نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنر ځای پر ځای شول. ټاکل شوی ده چې سهار لننه د کابل په ښار کې خلک پر موټرسایکل سفر ونکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان پر نو ویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټرسایکل سپاره وي، نو ځکه دوی هم بندیز پرې ولګاوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وځنډول شي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه سازمان په خپل اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطر یې کم دی. او ناپیژنده وسلوالو د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغه کښتۍ ته ننوتل چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپېده. او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه چې د افغان بسیم د 813 شمیرې له لارې مو را لېږلې دي. عبدالعزیز غالب لیکلي د هلمند له مرجې نه وایي د کورونا ویروس په حق موږ ته عامه پوهاوی راکړئ. بل اوریدونکي لیکلي وایي هغه بې وزله چې د قرنطین په وضعیت کې راګیر دي باید مرسته ورسره وشي. دا اوریدونکی هم جعفری نومیږي. او د پکتیا له څمکنۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي وایي د کورونا ویروس مثبتو پیښو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي او بل دا چې د هیواد کې د خوراکي توکي په لوړېدو دي. اوس هم د ژوند رنګونه او ورپسې بله خبري مجله چې ستار فروغي وړاندې کوي.
دا ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو په دې مارکه کې د ملي رادیو تلویزیون له پوخانی کارکونکي محمد صدیق ظریفیار سره غږیږو.
استاد کدارت وایي چې دغه خواندان چې اوس تاسو اورئ دا د چا په غږ ده؟
دا سندره چې تاسو اوس واورېدله دا د میر سلام په آواز کې ده.
د اول ځل لپاره له راډیو نه کومه سندره خپره شوه؟
خوانی هنرمندانش که فرزن استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و دا خلک و وروسته له غسې آرشیو د رادیو افغانستان ایجاد شو. په هغه کې اولین خواندن چې شماره د آرشیف خوړلې ده او راجستر شوې ده په آرشیف کې د خاتم آواز ده اوس به د امیل دانی دانی کمه تاسو
بله امداسې تاسو ویلې اوس به د امیل دانی دانی کمه لږ برخه خو یې راته واوروئ.
ولې نه
جنگونه تیر سول یا وخت د چراغ چې موسیقي بخي منو د خپخانه موسیقي د متسنګ دلته وساتل
اول خدای ارشیب د کار کوون کو زحمت ټول فضل د خدای نور ارشیب نیمګر یچ داسنه د خانه لای یو ځای کې ځای
یعنی چا غرض وسرونه کړ
چا غرض وسرونه کړ
اپخانی شین تروس استا
تروس استا
لدی پاس بم ساتل کیږي
خدای مهربانه د څو ساتل شي